شپاش بجیشوی احمد چیبریم راست جیرادو پا ماشامنی خبری مجاله که ستاس و کوربه السلام علیکم. د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وای چې حکومت ټول شمول دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 190 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سیون بولدک د لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46 او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات و کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی په سور ډوله موټر کوکچې سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼلې چې ماسکو شاید د کمزورۍ د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراینه وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وښيي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان لوی درستیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یو نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیف دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښیي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر هم در سره شریکو.
اما د افغانستان اکثره خلک تماوشل دي.
په کندهار کې د ساینسي استادانو کمبود دی.
کچه مشتاسی وګر په کانکور غد ساینسي مزامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو ولې نو کچه مرده ته نه ویلی استادان نه راته ویل بیا ته مر په شینه پیر سره نه پخوس.
او په دې خبري مچاله کې په کابل کې د شخ ککړتیا څه ستونزې پیدا کړې. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال آسم منیر وای له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2014 مارګلا ډیالوګ ناستې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال عاصم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خپرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم عاصم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان. خو دا واقعیت دی چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دباولو دپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا رادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وای چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعت شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې له لوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی، لازدي راډیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
در نوامبر شپارسمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نوی چې زه هم بې حوصله شوم، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوم.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده، د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نوموړی وایي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ په داسې یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي انسان خامخا بې حوصله کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر بیکاری او بې ارزښته حالت سره لاس او ګریوان وینو نو زموږ وجود زرې زرې اور اخلي او سوځي.
له بلې خوا یو شمېر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بېلابېلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در افغان
په بدبختی سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی. د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوی چې موږ د افراط او تفریط ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطي انساني او یا به تفریط کوي، او که د منځ په لاره روان یو یو زغمناک انساني نو هیڅ کوم اړخ دې نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغي متخصص دی د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي.
اما د افغانستان اکثره خلک کم حوصله دي. اساسي علت یې دا دی چې دلته څلوېښت کاله جنګ و او دغه جنګ باعث د شو چې اکثره خلک کم حوصله دي، او بل دا د جنګ تاثیر دی چې ډېر زیات خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو او په رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسدالله زیا چې یو ارواپوه دی ازادي راډیو ته وایي
موږ سپارښتنه دا ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپو متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو په هماغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړسمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل دي او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین شي. یادونه ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو د بشري حقونو ملاتړو او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل لمانځل کیږي تر څو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصلې د معناو په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بېلابېلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ له لا زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشریزې په څنډه کې د بایدن او شي جن پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی جو بایدن نږدې دوې میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین د ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جن پینګ هغه څوک دی چې ډیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکي وایي بایدن به د چین له ولسمشر وغواړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کړکېچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیږنتون کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه لس نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د هند اترپردیش ایالت د جهانسی ښار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې مهال خپور شو چې هلته د 55 نوزیژو ماشومانو درملنه روانه وه. د اور لګېدو علت معلوم نه دی. د اتراپردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجش پټاک په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند په روغتونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پوښتنې ولاړې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د لبنان د پلازمینه بیروت د جنوب پر جنوب برخو نن هوایي حمله شوې ده. تر دوه حمله مخکې د اسرائیل په یو اطلاعیه کې د سیمه له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا د تیر سیشنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حمله زیات شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې سوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو: تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس NNA ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بې پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي ویشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د جمینا وخته هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي وې. حزب الله ډلې تېره شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تېر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
د سپورت لډګر د سکوهنې نړیوال اتل 58 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول 8 او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی وو او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر اخیستي او جیک پاول 40 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي. او د کرکټ له ډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شول وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم کړه. دوی مشل وریزه لوبه چې نن ترسره شوه کوربا استرالیا د 13 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 138 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان په ځواب کې 104 منډې وکړې او ټوله لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله لډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون له کبله سخت زیانمن شوی دی، خو افغانستان په عین حال کې د هغو هیوادونو په کتار کې هم دی چې له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه دی په عین حال کې په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمي بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړېدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستی. د تیرو څو کلونو طبیعي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړی. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې 80% یې د ژوند لپاره پر طبیعي سرچینو متکي دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوری نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزه لپاره د افغانستان توان هم کمزوری کړ. د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې وځنډولې او ورسره په وروستیو څو کلونو کې د بشري حقونو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون په نړیوال کنفرانس کې ګډون لري. خو د دوی حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونه کولی شي د اقلیمي بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانهي ګازونو په تولید کې ډېره ونډه نه لري، خو له اغېزو څخه یې چې د تودوخې ناڅاپي لوړېدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجې لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د تودوخې د لوړېدو کچه په منځني ډول 1.5 درجې ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړېدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړې چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغېز کړی دی. د روان کال د پسرلي او دوبي سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 20,000 ډېر نور یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډېر زیان اړولی دی. افغانستان د خپلو ګاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمي بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول، نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له 100 افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40% وګړي وچکالۍ ځپلي دي چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړی دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
د کندهار د ولسوالیو زدهکوونکي په ښوونځیو کې د ساینسي مسامینو د ښوونکو د کمښت شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ښوونځیو کې د ساینسي مضامینو د ښوونکو نشټوالی یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زدهکوونکي د دې حالت له امله د خپلو زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی او د مرکزی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی، وایي ښوونځی د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ دی او په ځانګړي ډول د ساینسي مضامینو د ښوونکو د نشټوالي له امله درسي بهیر ټکنی شوی دی.
زموږ په مکتب کې د ساینسي مضامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ سازان ته پوره ډول سره نه لرو ساینسي مضامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولی سي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي د هغو لپاره ډېرې ستونزې راپېښولی سي. ستونزه یې دا دي چې دوی نسي کولی چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنې په کانکور کې دوی نسي کولی چې په ښه نمرو سره کامیابه سي.
د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، وایي د ساینسي مضامینو د مسلکي استادانو نشټوالي له امله په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مضامین لکه ریاضیات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
منم احمد کویم دي پس مثال چې سره د کانکور امتحان ورته اکثره سیاسي مزامین دي شاګردان په مکتب کې سیاسي مزامین مثال بیولوژي کیمیا فزیک دای زده کې بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلې شاګردان نشي کولی چې مثال سیاسي مزامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سین زکون ډیر کومشت دی په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سنسي مزامینو کومشت دی وسازان کومشت دی کچې مشت تاسو ګر په کانکور ګره سنسي مزامینو کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو ولې نو کچې مشت دته نه ویلی وسازان نه راته نو بیا ته مش پښینه پیر سره نه بخلس.
د کندهار د شونځو یو شونکی چې د جنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نو می په راپور کې خبر سي هم د ستونزې ته اشاره کوي وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډیرې دي خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي د مسلکي ښوونکو سنو زده کوونکي چې فارغه کیږي د دولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي داسې هغه ادب نه معلومه کیږي اوس که مسلکي استاد راسي یا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه وکړم د دولسم سم بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پیښیږي نور چې دی خلاته پوته کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل شوي خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډاکسي او دوی د ښوونکو له کمښت څخه خلاص شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
او د دې خبري مجلې په اخر کې د کابل د ژغیزې ککړتیا په اړه راپور لرو.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو تر ګڼمیشتو سیمو پورې محدوده نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور ځورونکی دی او باید مخه یې ونیول شي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چغې وهي هاو هي جوړ کړې دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خودسي بد لګي ګورو لکه د پوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بيخي د سپیکر نوم څوک وانخلي اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري داسې نارې به وي چې په دوه سپیک مو ته دي راولي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غوږونو خو نه لګیږي او کولی شي انسان په بېلابېلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې یوې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزې ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپېخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځنډ پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي دې اوازونه ډېر جګ دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري یعنی او ذهن نارامي چي ټولو ته.
دا چې د غږیزې ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورونکي وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي تر څو توکو ته یې د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل په لارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلق خبر شي چې موږ راغلي او لمونږ جوار واخلي په حال دا چې دارت فکر خلق ته ملایمات هم کوي خو موږ د مجبورین لګولای چې ترڅو خلق خبر شي او لمونږ جوار واخلي او لمونږ کار وشي بدون لاس فکر نه لمونږ کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي
نومان وای یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشا او نورو لیک دودونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتې ګوته یوازې دوی ته ونیول شي د یادونه ده چې د منظم خارج سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي ډاکټر اوار واپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوي ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامدار وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.